پیژندنی ادارې همدا راز تایید کړی چې 9 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2 درجې سانتیګراد پورې تودیږي، او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولی، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه شول.
دولس بجې 1:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست شاته د قابله ګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوې دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابله ګانې وی یا څومره کسان چې د زده کړې لپاره دلته لیلی وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلی دي. خدانه دی ویل سوي چې چیرته لیږدول دي کتر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یو ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت تر هغه رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړوړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیې تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی د غیر قانوني وبلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلازی. اوس په اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونې کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونې کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې 2 کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا 2 کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په 2 پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولی دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورونې چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 1.9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو تړاو 1.9 تنه نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه او 15 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.10 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سې شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیاتو لمخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې د قاچاق کوونکو نیول کم شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محد د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې 70 کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی محد زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شاملې وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 380 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 110 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 10 ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کاروبار باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری حقوقو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي خیلی چې په دې ولسوالی کې د معتادینو شمیر ورس په ورس ډیریږي.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین معتاد ته په کوم سترګې ګوري په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته
په ودرېګه چې زه سم وګورم پتا څه باور دی دا چې نیو چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده تندور شایان تیر کی.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت رواک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړي قوا جوړه شوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نور کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشئی موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کاروبار باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې زی او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنی سروې لمخې په 2013 کال کې په 328 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکتارو پورې ځمکې د کوکنارو لکښت څخه پاکې شوی دي. تر دې وړاندې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له کبله ونسوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړ توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشئی موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونشي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي،
زمان کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ایز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل شي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشئی موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډیر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډیر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشئی موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادۍ رادیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمی سرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې سړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنان ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 500 کسان په نشو وخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینهو درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشئی موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ ګواښل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشئی موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
بشکت فجیش تهدید میشه.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو وخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشئی موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیزالله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم. ما از معلمین در ساحات
با بامیانو که دست پیششته ده مثال پر دول دو کوی لیگان لسیمی چخر دیر را پرونه لرو چه ده مکتبونو گنش میر شاگردان پنو شوخته دی. ده مثال دو دلیل لری، یو دا چه زین شاگردان پنشهی چاپریال که اجوان کوی، یعنی دو دوی مور و پلار پنو شوخته دی، او دو هم دا چه معلمانی نشایان دی. پا دیرامو لخلکو چخر دیر شکایتونه ترلاسه کردی چه دو وارس اولسوالی پا بیلا بلوسی ملکه شیقول او سرخجو که معلمان پنش وقت دی.
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه. خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکا هوتک وچ په بامیانو کې د معتادو شوزو او ماشومانو د ډیرو په اړه راپور راوړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د معتادینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالی چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه را پیدا شوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه شوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي، ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي، دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي، دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دې سړی خزه سره لدی چې دې خزه حقوق زیاده خو بیا هم دې صبر کوي ور سره گزاره کوي نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دې خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی لکه تجارت مثلا پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق لفرمای تاسو به سفها و ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثر معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، جینیان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره تلاشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریګه چیرته ځې؟
قمندان صاحب د خپل بندي پختنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قمندان صاحب.
نوم دې څه شه ده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې ځې ولیکم. انور د پلار نوم څه شه ده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا دې وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت کابل ده.
ولایت کابل د باندې نوم څه شی دی؟
د باندې نوم عبدالسامد دی او په سلورم بلاک کې باندې دی.
عبدالسامد سلورم بلاک. ها د پلار نوم څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ها محمد ظریف. ته د لاس را دی خوکه چې زه ټاپکم.
ها دا د قومندان صاحب ټاپه یې کا.
ته د لاسونه دې پورته کړه.
دا د قومندان صاحب. ها
دا لاس خو دې ټاپه شو. اوس دا وای چې دا کڅوړه کې دي چی دی؟
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده، بندې ته وروړم.
ته ودرېږه چې زه یې ورې تلاشي کوم.
ها دره تلاشي کې قومندان صاحب. ډوډۍ او لږه میوه ده، بل څه نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه وګورم یې ورې. ها ها دا
قومندان صاحب، ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه سم وګورم. پتا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي. ها تلاشي دې خلاصه شوه، اوس نو ځه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږي.
دا نه خوځېږي قومندان صاحب،
نه خوځېږي. اوه په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته قومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قومندان صاحب، مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه د بستر تلاشي کوم.
درې تلاشي که قومندان صاحب، څه شي نشته؟
ته ودرګه اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ماسې خوشي چټي نه را روان، راپور لرو. ته دې بالا خلام خلاصه کا زر کوه.
قومندان صاحب، په بالغ کې څه شي نشته؟
تیرا دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دی؟
نه پوهېږم قومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي ها؟ په بالغ کې د چرس پټ کړی دی، بیا وایي چې نه پوهېږم. والاکه
بلې قومندان صاحب.
ته د دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه، زم درپسې درغلم.
په سترګو قومندان صاحب.
خاصمت جانه، ته ماته دا وایي چې دا چرس چا درته راوړل؟
قومندان صاحب، زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالغ کیخی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، مونږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښیې.
قومندان صاحب، عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم. قومندان صاحب،
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته قومندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قومندان صاحب، څه ډول همکاري در سره وکړم؟
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشه یي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم، رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه، چې داسې ده، قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه.
قومندان صاحب، دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي، او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
قومندان صاحب، د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي، پنځه نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی. دوی ټول موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول، دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی، خوشې که.
ها دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشه یي مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قومندان صاحب، همدومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیچ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه، نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتیروي، موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول، بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې، نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio